ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 2 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د روان خبرونه د سر موضوع دا محل په پستر عدالت کې د خیبر پښتونخوا او د پنجاب د ټاکنو په اړه باندې اوریدنه روانه ده. او دارنګ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په اسلام آباد کې هغو عدالتونو ته د حاضرېدو لپاره اسلام آباد ته رسېدلی چې په هغه باندې مقدمې دي. او دا هر صبح تاسو ته د دې حال نیخ په نیغه درکو. خو اول خبرونه د انیسا اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو په اړه اوریدنه وکړه. د فاټا قومي جرګه وایي چې د قبایلي سیمو د پخواني حیثیت بحالول لپاره به خپلې هڅې جاري ساتي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کازاکستان ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د ججانو 15 کسیزي جرګې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه پرون اوریدنه پیل کړې وه چې نن یې هم دوام درلودو. دا تر هغه وروسته ده چې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال په یادو صوبو کې د انتخاباتو په اړه د فبرورۍ په 28مه لخپلې خوا نوټس واغسته. د دې مقصد لپاره نه کسیزه جرګې جوړه کړه چې د انتخاباتو فیصله به صوبایي ګورنران کوي او که ولسمشر. او دا چې دغه انتخابات به کله کیږي. خو په وفاقي حکومت کې شامل دریو اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نون پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام په دغه جرګې کې په شاملو دوه ججانو نیوکې وکړه. غوښتنه وکړه چې د دې مسلې د حل لپاره دي د دغه دوه ججانو نه بغیر د سپریم کورټ په ټولو ججانو مشتمله جرګې جوړ کړل شي. پرون د سپریم کورټ په اوریدنه کې ویل شو چې لنه کسیزه جرګې نه سلور ججانو په خپل د وټلو فیصله کړې ده. د خیبر پښتونخوا گورنر وایي چې په موجوده نامنه حالاتو کې د صوبایي اسمبلی لپاره د عامو انتخاباتو اعلان نشي کولی. حاجی غلام علي پرون د سواد د دورې پر مهال خبریالانو ته وویل چې د صوبا د عامو انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره مکمل وسایل نه لري.
پولیس کے پاس نفری نہیں ہے.
پولیس زواکونه نشتا. پوس پل زواکونه نراکوی. طالب محکمی کوم ملګری دی هغه هم د ډیوټی نه انکار دی. استاد وای ز د ټاکنو ډیټا ورکم او د قوم د ماشومانو مړی پورته کم. عین کی ماده 2205 شتا چې هغه د هم وای چې کچره داسې حالات وي مکی نستل پکار دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی په وروستیو کې په خیبر پښتونخوا پنجاب کې د اپریل 9 د انتخاباتو نیټې په توګه اعلان کړی ده. فاټا قومي جرګه وایي چې د قبایلي سیمو د پخواني ځانګړي آئینی حیثیت بحالول لپاره به د خپلې هڅې جاري ساتي. د یادې جرګې مشرانو دا څرګندونې پرون د پېښور په پریس کلب کې د قبایلي سیمو د موجوده حالاتو په اړه یو سیمینار کې کړې دي. په دغه موقع په فاټا قومي جرګه کې د خیبر ضلع یو مشر ملک حنیف کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا د پخواني ځانګړي آئینی حیثیت بحالول لپاره د 2022 کال مارچ میاشت کې په سپریم کورټ کې درخواست هم جمع کړې خو عدالت تر اوسه په دې لړ کې هیڅ کاروایي ونه کړه. فاټا قومي جرګه دا هم وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د ورګډولو په نتیجه کې سیمو ته د ګټې پر ځای تاوان رسېدلی دی. زیاتره سیاسي ګوندونه دا نظر لري چې د دې انسمام په ترڅ کې قبایلي ضلعو ته ګټه رسېدلې ده. په زمشو ضلعو کې د عدالتونو او د پولیسو د نظام تر څنګ د ضلعي انتظامي یو شمېر څانګې قائمې شوې دي او د ضلعو ته په صوبایي اسمبلۍ کې چوکۍ هم ورکړل شوې دي. په کوټه کې د خبریالانو اتحادی د یو ځایي خبریال د بشنې په قضیه کې د تورن تند بری کېدو ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د بلوچستان خبریالانو اتحادی د فبرورۍ په 28 هغه وخت په احتجاج لاس پورې کړ چې یو ځایي عدالت د خبریال عبدالواحد رئیسانی د بشنې په تور د نیول شوي تند خوشي کولو امر وکړ. رئیسانی د 2021 کال د اپریل په 23 د کوټې په کمبراني سړک خپل کور ته نږدې وسلوالو په ډزو وشلې وو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په کابل کې د داعش خراسان څانګې عملیاتي مشر وشلې دی. د حکومت ویان سبی الله مجاهد د فبرورۍ په 28 ناوخته په یو اعلامیه کې ویل چې د کابل د خیرخانې په ذاکرین خرګوټي کې د فبرورۍ په 26 د شپې د عملیاتو پر مهال د داعش دوه غړي وشل شوي. د مجاهد په خبره په وشل شوو کې د کاري فاتح په نوم د داعش یو مهم مسؤل شامل دی چې په وروستیو کې د دې ډلې د امنیت عملیاتي ادارې مسؤل هم وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د کزاکستان پلازمینه استانی ته رسیدلی. نوموړی به هلته د کزاکستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره ملاقاتونه هم کوي. د سفر وړاندې بلینکن په ټویټر ولیکل چې له مرکزي ایشیا له هیوادونو سره د امریکا شراکتداري زیاتول غواړي. بلینکن به د فبرورۍ په 13 ناوخته ازبکستان ته هم سفر کوي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دوه بجو خبرونه مو اوریدو. اوس څنګه چې تاسو معلومه ده، دا مهال د پاکستان په ستر عدالت کې د خیبر پختونخوا او د پنجاب د اسمبلیانو د ټاکنو د نیټې په اړه باندې یو اوریدنه کیږي. د دې اوریدنې د از خود نوټس په ذریعه باندې د پاکستان د ستر عدالت مشر قاضي دا کار کړی. زمونږ د دې ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په خپلو مقدمو کې د حاضرۍ لپاره عدالتونو ته د حاضرۍ لپاره اسلام آباد ته رسیدلی. زمونږ همکار طاهر خان په اسلام آباد کې دی. په پاکستان کې په سیاسي حالاتو په دغه سیاسي حالات کو دراغلو د جوړو او چتونه زمونږ همکار طاهر خان خبر دی. غل ورو طاهر خان ستړی مشي دا مهار اسلام آباد واکي په سیاسي حواله سره، په قانوني حواله سره، آئيني حواله سره د یو لوی مناظري مرکز جوړ شوی دی. په ستر عدالت کې چې سره روان دي، بیا په کچرو کې چې سره روان دي، تاسو څه غنئ چې نن به ستر عدالت څه پریکړه تورسي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. په خپل باندې چې کله 13 ورځ د ګل پورز باندې په ستر محکمه یا سپریم کورټ کې د دغه پنجاب او د خیبر پښتونخوا د سملو د اسد ماتیدون روسو تاریخ نو اعلان شوی، نو هغه سماعت کې پخپل باندې مشر قاضي چیف جسټس دا ویلو چې دی بنن، یعنی نه پورس بنن دا دغه کیس د دې فیصله هغه وروي. اوس انتظار دی ځکه چې دلایل چې کوم وکیلان دي، کاغه د مرکزی حکومت د پی ڈی ایم دي، کاغه د دوه صوبو د خیبر پختونخوا پنجاب دا غي دا سپیکرانو دي، تاریخ وکیلانو، هر یو خپل دلایل ورکی او دغه رنگ په کې د جانو له خوا هم ځنې پښتنیم کېږي، هغه خپل هغه خپل نظرونه هم شریکي، لیکن هغه اوس په انتظار وی چې آیا نن دغه فیصله کېږي. فیصله معنی دار چې سپریم کورټ دا از خود نوټس څنګه چې تاسو ذکر مو کړ چې چونکې 13 میاشت په دواړو صوبو کې
طاهر خان سپریم کورټ ته خو صرف دا خبره پرته ده چې ولسمشر عارف الوی د ټاکنو د نیټه کم اعلان د 9 تاریخ کړو چې آیا دغه درست دی او کنه دی، د دې تعین به کوي کنه. نورې هم قانوني خبرې دي، آئینی خبرې دي چې پاغه باندې سپریم کورټ لګیا دی د وکلا دلایل وري
ګوره. اوس موضوع دا ده چې تر اوسه پورې ولې د اسمبلو د انتخاباتو اعلان نه دی شوی، ځکه په دې موضوع باندې چې کله اسمبلی ماته شي یا څوک استعفا ورکړي، د پاکستان آئین هغه ډېر واضح دی چې په نوي ورځو کې، یعنی دریو میاشتو شاوخوا کې به نوي انتخابات کیږي. هغه انتخابات نه دي شوی، بیا په قانون کې دا هم ده چې د ذمواري د چا ده، لیکن دلته اوس رایه تقسیم ده. کوم چې د 2018 د الیکشن ایکټ چې کوم دی، د انتخاباتو چې کوم یو قانون دی، پاره کې به هر چا خپل خپل رائے ورکړه. صدر چې کله اعلان کوچ په 9 اپریل انتخابات وشي، صدر دا خبره کړې و چې دته د آئین دغه قانون مطابق دته دا حق شته، ځکه چې دده وې چې گورنرانو او الیکشن کمیشن تر اوسه پورې ګام نه دی اخیستی. لیکن د صدر دغه رائے سره ډېر اختلاف شوی و، ځکه چې د ډیرو قانوني ماهرینو بیا دا نقطه و چې صدر دا اعلان د تاریخونو بقی د الیکشن کمیشن د مشورې نه پاس، او الیکشن کمیشن وای چې دوی سره مشوره نه وشوي. دا سه هم یو رائے ده چې صدر د صوبو د انتخاباتو نیټه نشي ورکولې.
طاهر خان یو پښتنه دې سه دې موضوع سره تړلې، بیا بلې موضوع ته ورزو. طاهر خان چې کم موجوده تاسو خبرو کچې په آئین کې واضح لیکل دي چې په نوي ورځو کې ټاکنې ضروری دي، د هغې نه پس بیا د از خود نوټس اخیستنه، بیا د بنچ ماتېدنه، او بیا د یو سرکاري ملازم د اس اس پی ډوګر د مقدمې نه د از خود نوټس د ټاکنو خبره راوتل، بیا په هغه باندې د ستر عدالت په ججانو باندې انتقادونه، تاسو غنئ چې دا محل سپریم کورټ په خپل هم کټهرا یا د انصاف ته ولاړ دی؟
ډیر مهم سوال دی، او هم دغه موضوع ده چې اوس د سپریم کورټ زړې فیصله د سپریم کورټ د د بنچ د نهو کسانو ول جوړول چې بیا ته سلور لریفل نو مریم نواز نور سیاسي مشران هاوی په جلسو کې اوس سپریم کورټ ته بیرال مټو سورځ مخ کیو چې سپریم کورټ خفه دی په دې چې ولې تر اوسه پورې سپریم کورټ داګه د نیکه د ذوالفقار علی بټو د پانسه تر اوسه پورې ورته تحقیقاتونه کوي چې آیا غو فیصله پیو د بوشه وا او ځکه چې دا غي دا داوا چې دا خو یو عدالتي قتل دی نو دا خبره ستاسو بالکل درست سوال دی چې خلک اوس سپریم کورټ وګوره په تیرو نه باسو نو روان دي دا ماهرین چې کوم دي دا قانوني هغه دا خبره کوي دا تاسو کوم کړ کو سپریم کورټ هر فیصله کوي هغه متنازی وي نو معنی دا ده چې سپریم کورټ واقعي دا وخت یو مشکل سره مخامخ تجدي اوسو کی دا وګه خوده
او او نن نن چې دغه یو معمولی دغه موضوع مو چیرای چې یاغي تورسی نن قاضی فایز عیسا چې د موجوده ستر جج عطا بندیار نه پس به بیا دغه محکمه ستر جج جوړیږي سینیئر جج دی هغه او جسټس یاحیا فریدی د سوموټو اکشن اخستو د بنچونو په جوړولو باندې د یو مقدمه سماوت وغي کې هم دغه دواړو ججانو په دې موجوده طریقې کار اعتراض وکړو دې ته تاسو څنګه ګوري
ګوري ججان تقسیم شوی دی نه صرف تاسو کوم نمونه واخیستل دا بلکې په دغه نه کسیزه دغه نه رکنی بینچ کې چې کوم سلور په دوه باندې خو اعتراض شو د پی ڈی ایم لخوا چې دا د لری شي دوه په خپل باندې د اعتراضونو په طریقې کار په طریقې کار د اسخود نوټس ځکه چې دا غي دا خیال دی دغه دوه ججانو چې دا طریقہ درست نه واځي کوي دا خیال چې دولان دی نه په قانون او په آئین کې د انتخاباتو کولو د چازي موارد دا شیان شته نو هغه دا غي نه دوه ځان جنازه کې دا سره خبره ترسته چې ججان هم د سپریم کورټ په دې موضوع باندې هم لکه ویشل دي تقسیم شوی دي دا هم یو 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 لکه مثالونه تګدا اختلاف رائے خجدان لري خپل اختلافي نوٹ لکي لكن دومره غا ولسي توګه واضح باندې مخالفت دام یو نو مثال
طاهر خان تاسو په دې خپل خبرو کې په موجوده قاضيانو د موجوده عدالتونو په فیصلو باندې د بلاول بټو زرداري او د مریم نواز خبرو کو خنن په زینو مقدمو کې په سلورو مقدمو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان حاضريږي نو هغه دینه یو سیاسي شو جوړ کړی دا او هغه کی ګور مونږ خلک په ټلویزیونونو خای چې په زرګونو خلک دي نو تاسو نه غنی چې یاره په عدالتونو د فشار چولو ک یو خوا د پی ڈی ایم مشران پاکستان پیپلز ګوند یا نور مشران عمران خان هم دا کوي د عمران خان سابقه بیانونه هم دا سوي چې هغه په سپریم کورټ د عدم اعتماد په دې د اعتماد اظهار کړو تاسو نه غنی چې ټول سیاسي ګوندونه دا کار کوي
دا خو د پاکستان د سیاست یو ډیر یو بد زوته معافی کوي چې دا دغه یو بد روایت دی چې کله سو پخپل باندې په حکومت کې وی داغه د ډیرو معاملو په اړه باندې نظر یو وی خو چې کله هغه اپوزیشن کې شي او زه چانو نه اخلم دی او پټه نه اخلم دا ټول د غرنګ یو روایت دی بیا هغه بیا بل شاندار نظر وی بل دا چې عدالت دغه په حق فیصله وکړي نو عدالت خده که عدالت مخالفت کې فیصله وکړي نو عدالت بیا بد دی خراب دی او ګوره تاسو کوم خبره ده د خلکو کړ چې عمران خان سره وی پی ٹی آئی چې کوم دلته د صحافیانو لپاره د واتس اپ ګروپونو دی پای کې پخپل اعلان وکړي چې عمران خان بغس پجی روانيږي عمران خان به ولس پجی حالانکه دا دغه جون ته خطر لکه فوت او دروسو چې دغه جون ته دا خطر دی چې د حاضرې د لپاره غوښتل کیږي او دا وایي چې دا یو بل پلان هم کې دی دا تورې مو لګو لیکن پی ٹی آئی چې پخپل باندې د خپل مشر هغه پروګرام دغه تګ راتګ هغه د مخ کې نه اعلان کړي نو دا خپل مشر ته پخپل باندې یو په موجوده حالاتو کې او موږ سره پیښتا مزه خدا د بنزر بوټو په خلک څنګه غا بیا دا کنه لکه تلی خان دی بل دی بل د پخوان نو دا خو خپل خطر چول دی زما خیال چې او دا خبر سره درسته چې دا رنګي لکه نن داري په اسلام آباد کې چې مونږ ناس یو مونږ ګورو چې په عدالتونو کې وسره شت کارکونان لاړ شي نو بیا ججم په یو مشکل کې وي چې اوس څو کم نو لکه دا رسم چې اراده تن یو ده به دی لکه دا به خلک هم دا احساس کوي چې او چې ته خلک عدالت ځان سره بوزي نو خلک هم دا سګنی چې ممکن نه چې دا په عدالتونو باندې او د بو فشار
یو ځای لکه اوس مونږ ګورو اوس تاسو ته پته چې دا محل په اسلام آباد کې د سکیورټي سہالات دي د ټرافیک سہالات دي د وژنا خدا مونږ ګورو په دې ټلویزیونونو خای چې د عمران خان چې کوم د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو دی غي د جوډیشل کمپلیکس دروازه ما تکا د غلطه کې ډیر رښته د غلطه کې د مقدمه حاضرای د پاره مختلفو قاضیانو هغه ته ټایمونه مهلت ورکړي دي سو کوته چې نیمه ګنټه کې حاضر شې سو کوته یو ګنټه کې حاضر شې تاسو غنی چې په داسې حالاتو کې انصاف ممکن دی
نو انصاف وګوره د ججانو امتحان هم دی او لکه دا اوس چې دا وخت ممکن د سوال تاسو پوښتنه وکړه چې د سپریم کورټ امتحان د ټولو عدالتونو یو امتحان دی لکه فوج او د جوز خبره کوره د عمران خان د جون خطر ناغه خو یو غیر یو بل واسطه هغه خو یا بغیر مستقیم توګه خو عدالتونو یو قسم او اشاره او بیا په حکومت هم یو طرف ترازی نور ادارې او پکې هم د پی ټی آی ودا خیال وی ځکه چې خدای الزام لګو چې د عمران خان طلبي چې د عدالتونو ته دا دغه جون ته خطر دی نو یو مشکل حالت خو دی او ګوره دلته خو چې کله کارکونان جمع شي نو بیا خو تاسو کنټرول کولی نشي او د ډیر وختي نه اسلام آباد ته نه یوازې صرف د مقامی خلک بل نور لاکو خلک هم اسلام آباد چې کوم او لکه لوی سړکونه دي هغه بند دي او هغه ته چې کوم عدالت لار تللی دی هغه بند دي او ځینې وخت دغه د کار وخت می د سکولونو چټي وخت می نو یو مشکل خو دی اسلام آباد تاسو خبر خو درسته دلته روان دي ډیر پوسټ نه جوړ شي دی دا اسلام آباد کې چې کوم یو خودکش حمله
پاکستان پستر عدالت کی خیبر پختونخوا پنجاب د صوبائی شملو دام ٹاکنو پاڑا باندې اوریدنه کیږي د خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علی وای دا صوبہ د انتخاباتو د امنیت لپاره وسایل نه لري نو ځکه نشي کولای چې د انتخاباتو اعلان کړی نو موړی پرون د سواد د سفر پر مهال خبر اعلان ته وویل چې بده ورستو کې د خیبر پختونخوا په بیرابیل سم کې د نامنې پیښ شوې دي او د انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګولو لپاره پوز ځواکونه نه ورکوي پولیس نفرې نه ورکوي او داسې حالاتو کې د تعلیم محکمې هم د کارکونکو ورکولو نه انکار کړي نور حال نیاز احمد خان نور
د خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علی د پروري په وشتمه نیټه د سواد دوره کړی ورسته ما خام د منګوري سر نږدې رشګټه کې د جمعیت علما اسلام ضلع سواد مشر مولانا فتوت الله په دیره کې خبریالانو سره خبرو کې د یو خبریال لخوا په صوبه کې د عین مطابق ټاکلو سوال په اړه وویل
پولیس کے پاس نفری نہیں ہے
پولیس زواکونه نشتا پوس پل زواکونه نرا کوي تعلیم محکمې کوم ملګری دي هغه هم د ډیوټی نه انکار دي خبر پختونخوا پولیس محکمه سلور 5000 نوي زواکونه غوښتنه کړي استاد وای ز د ټاکلو ډیټا ورکم او د قوم د ماشومانو مړی پورته کم که یو ځای عین وای چې تاسو به په نوي ورځو کې ټاکنې کوئ نو په هغه عین کې ماده 2450 هم شته چې هغه دا هم وای چې کچره داسې حالات وي مکیناستل پکار دي
یا غیر اس طرح کې حالات هې ان کو بیٹھنا چاہیے
دا خیبر پختونخوا گورنر غلام علی وړاندې زیاتوي
پولیو کا ایک ڈسٹرکٹ میں جب
کراچی پیو ضلع کے دا پولیو ساس کی ورکر لے کی دہاغے لپارا 50000 پولیس واکونا دہاغے ساتھ نہ کوي پدی نن سبا حالاتو کی پرون پلی کی مروت کی سو شو بنو کی سو شو پیخور کی سپے خو شو دری روز وران دے پوزرستان کی سو شو اس کو ٹاکن نہیں دی کرا زکا مو وایو چ ریاست کا مشکلاتو کی وی نو دا ٹولو سیاسی گوندونو ذمہ داری جڑی گی چوڑمائی ریاست دے مشکلات سخا اوباسی
ریاست کو مشکلات سے نکالے
د خیبر پختونخوا گورنر بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په صوبه کې د 13 کالو راهسې او په مرکز کې 3 کاله حکومت کوونکی سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د بیا ټول ټاکنو غوښتنه کوي او د هغوی لپاره د صوبه پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی ماتې کړي او د قومي اسمبلی یو شمېر سیټونه استفاګانې ورکړي او وخت په وخت په ملک کې احتجاجونه هم کوي او په لنډو ورځو کې جیل برو تحریک په نوم د احتجاج نوي سلسله شروع کړي بلخوا د پاکستان په اعلی عدالت کې هم د ټاکنو کولو په اړه بحث روان او عدالت په حال په صوبه کې زمینی ټاکنې ودرولې دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د دې خبرونه پرسته نه مې کې به تاسو د مرمنو د پاره خبرونه سروې هم اوري چې په ژوندۍ باندې ما وړاندې کیږي خو د دې مخکې د سوره پورونه تاسو ته وړاندې کوم فاټه قامي جرګې د قبایلی سیمو په خوانې آئینی حیثیت بحالولو هوښ سرګند کړی دی د یادې جرګې مشرانو پرون د پیښور پریس کلب کې د قبایلی د لو پاړه یو سیمینار کې وویل دوی په دې لړ کې د پاکستان سپریم کورټ ته هم درخواست لیکله خو تر اوسه یې کاروایی نه ده شوې فاټه قامي جرګه دریض لري چې خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو د ورګړولو فیصله ناسمه ده او دوی به پر ضد هلې ځلې جاری ساتي قبایلی سیمې په 2013 میلادي کال کې د پارلمان له لارې د 25 آئینی بدلون په ترڅ کې په خیبر پختونخوا کې زم کړل شوې دي چې د پختونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی نه بغیر په پارلمان کې موجود ټولو ګوندونو ملاتړ کړی وو په دې حق له نور حال زموږ همکار غلام غوسرک
د فاټا قومي جرګې په نوم قبایلي مشرانو ویلي دي چې د قبایلي سیمو ځانګړې عیني حیثیت به حلولو لپاره به خپله مبارزه جاری ساتي. دا خبره په قبایلي جرګه کې شامل د بیلابیلو تنظیمونو مشرانو په پیښور پریس کلب کې د قبایلي ضلعو په موجوده حالاتو یو سیمینار ته په وینا کې وکړه. په دغه مهال د ملک حنیف کوکیخیل په نوم د خیبر یو مشر مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو د پخواني آئینی حیثیت د بحالولو لپاره یې په سپریم کورټ کې هم یو اپیل داخل کړی دی.
په 13/9/2022 باندې موږ یو تاریخ شو سپریم کورټ کې نو جج صاحب دا وویل چې روزانا پاسبل لارجر بینچ تشکیلوم او هغه د روزانه بنیاد باندې نومر بیرغ یو کول وسولو د نور پارټو سیاسي پارټو کی سونه اخلي لارجر بینچونه ولا تشکیل کوي واغې چې کم ده اوسه پورې هغه فاټا انضمام متعلق لارجر بینچ تشکیل نکړلو او بل پاګه کمیټه کې انضمام الفاظ سره پاکستانه اصلاحاتي په کې اصلاحاتي کمیټه وا.
قبایلی مشرانو په قبایلی سیمه کې په خراب شوی امنیتی صورتحال او هغلته کې د تجارتی لارو په تړلو هم د اندېښنو څرګندونه وکړه. په دغه مهال د کورمی او قبایلی مشر ملک حاجی رحیم د ونډې ته په وینا کې وویل
او چې کله موږ ضلع کې زم کړو اوس مړې وشي سبا ته مدعی نه پنې واقع کېږي بیا اونی سي دوه مي ورځې بیا خلاص کی امو کبلا دمو منګل قوم سره تعلق لرو نیم اوس افغانستان کیو نیم دیو پاکستان کیو ای 2006 ستاره پورې تا ترانزیت روډ کړو په دمو علي سلام زمانی نه د امریج باندې تلو او تا ستاره نر دی له روډ بند کړی دی هغه ور دي کور کمانډر پر چنور تر وره مو اور دوی مو ته یاره خلاص کا دریام ته کومه ده زمو مثال ده د دې مو ته خپل زړه په هول پوت کی په دې کې دي کومې ظلمونه نکته دی غادي تنه لری کی نور مو ته خپل جلسی خاده.
ملک اجمل حسین مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په پښتونخوا کې د قبایلی سیمو د زمکولو په ضد ټول تنظیمونه رایوځي کوي او د قبایلی سیمو د زمکولو په ضد به خپل مبارزه جاری ساتي.
نن په پریس کلب کې د آل قبایل لوی جرګې مشران د فاټا قومي جرګې مشران دوی راغلي وو. دوی چې کوم دی د فاټا بلجبر چې کوم انضمام شوی دی دغه موږ ټول مشران مسترد کوي. همدغه شانتي موږ ته د دې ډېر مشکلات دي ډېر وجوهات داسې چې افغانستان سره زموږ ترانزیکشن بند شوی دی د افغانستان سره زموږ همدرفت بند شوی دی هلته زموږ رښتې دي د باډ په مینځ کې ولګېدلو او دغې نه علاوه چې کوم دی دغه څومره مرجر شوی دی دغه مرجر زمونږ د قبایل لپاره نقصان دی چونکی په دغه صوبه کې خپل باندې هم سنشته
دی. مرجر نمخ کې قوم ته حالات ډیر ښه نه وو.
د مرجر نمخ کې چې کمی حساب وو د مرجر نمخ کې زمونږ خپل روایت خو کنه زمونږ خپل روایت مونږ په نه مړې کېدلو نه چې کم دی د ټارګټ کلینګ کېدلو نه د ما کې دغه شیزونه چې حالات خراب وو او حالات خو هم چا خراب کړي وو حالات خو زمونږ خپل خلکو نو خراب کړي.
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ د جوړې شوې کمیټې د سپارښتنو وروسته په 2013 کې قبایلی ضلع د پارلمان نه د 15 آئینی ترمیم د منظورولو وروسته په پښتونخوا صوبه کې زم شوې وې. هغه وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علماء اسلام فین علاوه په پارلمان کې موجود نور ټولو پارلماني ګوندونو په اکثریت سره د قبایلی ضلعو د زمکولو ترمیم منظور کړی وو. خو د قبایلی جرګې د سوري لاندې کارکونکي ځینې قبایلی تنظیمونه وایي باید په دې اړه په قبایلی سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرندم شوی وو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په کوټه کې د خبريالانو اتحادیې بلوچستان یونین اف جرنالست پرون له هغه وروسته احتجاجي مظاهره کړې چې ډیشنل ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج د ځای خبريال عبدالواحد ریسانی په وجنه تورن کسبري کړو. د ریسانی کورنۍ او د خبريالانو اتحادیې وایي دوی به د دې فیصلې پر ضد د بلوچستان های کورټ ته ځي. واحد ریسانی په 2020 میلادي کال کې د وسلوالو لخوا په کوټه کې وجل شوی و چې پولیسو یې د وجنې په تور یو خزه او یو کس نیولی و او د نیول شوي خزې خاوند یې اشتهاري ګرځولی و. په دې اړه نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبريال سمت شبنم.
د پیبوري پر وشتمه په کوټ کې د خبريالانو اتحادیه بی او جی یا بلوچستان یونین اف جرنالست د وجل سیوی ځای خبريال عبدالواحد رسانی په قضیه کې د تورن کس د برکېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه.
انصاف دو، انصاف دو،
انصاف یو کو، انصاف دو،
شهید عبدالواحد رسانی کے قاتلو کو
واید رسانی په 2023 کال کې د اپریل پر 23 د کوټ کبرانی سړک باندې خپل کورته نږدې د نامعلوم وسلوالو په ډزو وجل سوی وو. هغه د ډیلی ازادۍ په نوم د یوې ځایي ورځپاڼې سره کار کوي. د نوموړي د وژنې په تور په 2023 کال کې د جون پر 13 پولیسو د کمال الدین په نوم یو کس او یوه ښځه رابعه نیولې وه. د دې شې زمېړه رپیولا اشتیاري ګرځول سوی وو او رابیه لا عدالت د ضمانت اخستلو وروسته تشتېدلې وه. پر وشتم پیوري اډیشنل ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج په دې تور تورن کمال الدین بری کړ. خبریالانو او کورنۍ په احتجاج لاس پورې کړ. د احتجاج مال د واید رسانی پلار عبدالغفار مشالی روتا وویل
نن چې دا فیصله وشو دا ګیر سره نا انصافی وشو. ولې چې دا غو سره د پولیس سره چې ګیر د کیس پراته دی پولیس خپل خاصه همت وکړلې هغه کیس ور سور کی اډیو ریکارډینګ او هر شی وو دغه یو ملزم چې دوه ملزم تشتدل دی افغانستان کې دي اوس ما شک دي چې دا ملزم هم تشتدل به افغانستان لزی دغه نن د عدالت بریو کی په عزت تور په اور موږ دا دوه کال در په در سوال دغه څه پیسې هم ګار شو زوی مولاله لیکن انصاف نه ملو.
په احتجاج کې شریک د خبريالانو اتحادیه مشر ارپان سید مشال ریډو ټول چې داسې فیصله کول په خبريالانو کې د عدالت کردار شکمن کوي. دغه خبره چې په بلوچستان کې په لومړي ځل د وجل سوي خبريال مقدمه ورستي پریکړه تر رسیدلې و خو څنګه چې دوی تمه لرله پریکړه غسي و نسو.
همه بڑا افسوس هوا اس فیصله پر
منګ ته ډیر افسوس وشو په دې فیصله باندې چې د هر څه ثبوتونو او بیان سربیره یو ملزم بری کیږي. دا پر عدالت باندې سوالیه نشان دی. دا فیصله منګ په های کورټ کې چیلنج کوو او که د سپریم کورټ پورې تللو نو هم به منځو. د لیکلو والا خبريالان چې نړۍ ته د انصاف رسولو خبره کوي نن د خپل انصاف لپاره په سړکونو ناشتي
د عبدالواحد رسانی پلاروای چې اوس په مقدمه د بلوچستان های کورټ ته وړي.
شزی مطلب یو دوه گرفتار شو، یو د کمال گرفتار شو، یو د خور رابیا گرفتار شو. رابیا شپږ میاشتې دغه اور سره غړ ورکې شپږ میاشت بعد بیل ورکې ورته هغه ولاړې په بیل باندې ولاړې. اوس چې دغه مفرور ده هغه افغانستان کې دي او د دې بل چې دی اخشه چې دی هغه موړې هغه کړی وو هغه هلته افغانستان ته خو هغه شپه وتښتې دي پوس وخته به خو مزغه یې موږ مخته به اوس های کورټ راځو سپریم کورټ راځو او دا خو مزغه یې خو نه یې لکو چې دی ګرځي.
د بلوچستان د خبريالانو اتحادیه جرنل سکیټري او خبريال منظور احمد تیر ورځو کې مشال ریډو تول چې د 2000 کال راهیسې په بلوچستان کې تر څلوېښت زیات خبريالان د دندې محل وجل سوي دي. دغه خبره چې تر ډېر زیات په هدفي بریدونو کې وجل سوي دي. د رسنیو د اکونو لپاره کارکونکو ادارې بې پولې خبريالانو په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبريالانو لپاره پنځم تر ټولو زیات خطرناک وادي. راپور زیاتوي چې په تیرو شلو کلونو کې په ټوله نړۍ کې 1,618 خبريالان وژل شوي چې درو نیوې له پاکستان څخه دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، اوس وخرا غلې د ونی د خبرونه سروې خبرونه هر ونی تاسو د پاره په ژوندۍ بڼه په فیسبوک یوټیوب باندې تاسو اوریدې شي، او د خبرونه ملي حمیرزاده وړاندې کوي. نو را دي چې وورو سروې، او سروې کې تاسو بوس.
السلام علیکم، ملیحه امیر زاده یم. دا پښتنو خزو د ناست راوړنو پاړه اونې زخبرونه سروي کې مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې له مخاورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نامه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاست راوړنو پاړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
د مشال ریډیو اوریدونکو او د فیسبوک او د یوټیوب کتونکو سلامونه مې قبول کړم. ملیحه میرزاده ما په سروې خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې تاسو ښه یې. نن را سره په خبرونه کې د مشال ریډیو د پراګ په سټوډیو کې شکریا بارکزی بیبي ملمنه ده. شکریا بارکزی افغان سیاستواله، خبریاله او د ښځو د حقوقو فعاله ده. شکریا بارکزی تر سیاست مخکې یو خبریاله وه. نوموړي په 2015 کال کې د ښځو په مخصوصو چوکو د ولسی جرګې غړې شوه. نوموړي په ناروې کې د افغانستان سفیر هم پاتې شوې ده. شکریا بارکزی په 2014 کې له یو برید څخه روغه وتلې وه. د خپل کار په سر نوموړي له دړکو سره هم مخامخ وه. شکریا بارکزی به د ښځو لپاره یو مجله آینه زن هم جوړه کړې وه. شکریا بارکزی په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته هیواد پرېښودو، نن سبا په اروپا کې ژوند کوي. نن په خبرونه کې له شکریا بارکزی به سره نیخ په نیغه خبرې کو. تاسو را سره په خبرونه کې برخه خستی شئ او کو د میلمنینا پښتنې لرینو را سره شریک کړئ. اول لزان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ ته ورکه د پروګرام په وروسته برخه کې لنو موړې سره نیخ پنیغه خبرې کو. د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې دی 00022212005 د واتساپ شمیره هم لرو 00020212045 او د اسکایپ ته هم لرو مشال ریډیو چې دا سی لیکو MASHAALRADIO. نو اوریدونکو سروې خبرونه ته خره غلاس. ما سره د پراګ په سټوډیو کې نن یو خاص میلمنه ده، افغان سیاستواله شکریا بارکزی بیبي. ستړي مشي.
سلامونه علیکم. قدرمن کتونکو او اوریدونکو ته د خپل د زړه تله د مینی ډاک سلام او احترام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. موږ ډیر خوشاله یو. زه خو نن ډیر خوشاله او زما ټول ټیم د مشال ریډیو ټول ټیم ډیر خوشاله چې نن موږ سره شکریا بارکزی بیبي په سټوډیو کې نیخ پنیغه خبرې کوي. نو خراغلاس تر توایو ډیره مننه چې تاسو خپل وخت وباسلو موږ لپاره. شکریا بارکزی بیبي، تاسو خو د تعارف محتاج نه یې، کار ساسو بلها دی. تپوس پوکو زمونږ د شو هغه فارمټ هم دغه چی
مهرباني.
د افغانستان د کومې سیمې سره تاسو تعلق ساتئ؟
ټول افغانستان سره زما تعلق دی.
ډیر ښه.
سی وایم افغانستان نو هغه ټول ښکلې ښایسته جغرافیا چې ده او ټول قومونو ولسونو سره می تعلق دی. په افغانستان کې ژوند هم داسې دی، تاسو نشئ کولای چې یو قوم پورې تړلې یم، یو سیمې پورې تړلې یم، ځکه چې دا هر رګ بدن لاندې چې دی یو تاریخ دی، یو حکایت لري او یو ځای نه دی. نو ځکه زه همیشه داسې فکر کوم چې ټول افغانستان سره می تعلق ده، او چې غږېږم هم ماسې د افغانستان پاستازیتوب غږېږم، او دا زما لپاره ویاړ دی.
تیرخه. نو تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟ شکریا
افغانستان کې زما ټول ژوند، کریر، سیاست، ژورنالیزم، هر څه چې نیمه ماغه جوړ شوی په افغانستان کې.
بنیاد تاسو الته کې خاوډو
تل.
ډیرخه. نو اوریدونکو ته خو پته ده تاسو په سر کې خبریا لوي.
bale bale. او اول څه مخکې له دینه چې خبریالۍ ته لاړ شم او دا زمينه برابر شي د اول ځل چې طالبان راغی نو یو ورځ په سړک کې وی د بولما ځکه چې مالور او زه دواړه ډاکټر ته تللی وو او ډاکټر هم ښځه وه نو اتفاقا ډاکټر موږ سره په سړک کې و موږ تقریبا درې تنې ښځې وو په دې درې تنو کې نو پوهېږم څه شی وو زه یې لږ وډبولم نو اخینه وروسته کور ته چې راغلم ډېر راته دا سخته وه او ځان سره مې سوچ وکړ چې موږ څه وو او څه شوو البته طالبان نه مخکې هم هغه داخلي جنګونه په افغانستان کې هغه هم ښه وضعیت نه و نو هغه وخت ما هغه بنیاد کورنۍ مکتب مو پرېښوده او هغه جنکیو ته مې درس ورکاوه سبق ورکاوه او ځکه چې هغه وخت هم تعلیم ښځو لپاره او جنکیو لپاره بند و او کله چې دا جنکیو ته ما خپل د پوهنتون د دورې قصې کولې یا یونیورسټي دورې نو دې داسې یو رقم راته کته چې داسې افغانستان هم وه هغوی په ذهن کې بیخي یو بل شی و ځکه چې هغوی واړه لوی شوله په جنګ کې پنځه کاله داخلي جنگ هغې نه وروسته هم طالبان راغی نو فکر وکړي چې یو دیارلس څوارلس پنځلس کلن جنۍ به بغیر د جنګ نه او دې شیان نه بل څه نه یې لیدلی بیا هغه فضل د خدای و چې بیرته هغه کوم خبرې چې ما دوی ته کړې وې او ځکه چې ما خپله یونیورسټي جو فزیکس لوستی و نو فزیک او میتماتکس کې ډېر ښه وم هغوی ته به مې درس ورکوه ډېر ښکلې نمرې واخیستې هغوی ځینې ډاکټران شو طالبان چې لاړل بیا نوی نظام چې پیل شو نو هغه وخت نه ما خپل کریر شروع کړو بیا چې بون موافقتنامه وشوه له هغې نه وروسته زه بیا ځکه چې زړه مې ډېر ډک و آینې زن د ښځو هنداره هغه مې جوړه کړله
چې تاسو سره واقع شوه تاسو ویلې چې په تاسو لږ تشدد وکړو که نه نو څه تاسو احساسوایه دغه وجه به چې تاسو بیا ځان ته سیاست خوښ کړو که نه د سیاست خوښولو لامل
سیاسي فکر هر چا سره وي خو فرق کوي چې تاسو څومره په هغې باندې باور لرئ په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې یوه کورنۍ چې سیاست سره یې تعلق نه وي یا دا سیاسي تحولات په افغانستان کې هغې ته زیان نه رسولی ګټه خو متاسفانه ډیره کمه وه خو زیان یې ډیر نو موږ همداسې یو سیاسي ماحول کې لوی شولو مکتب ته چې بتلو یو وضعیت و کور ته چې به راتلو بل شی به وه او نو کله چې تشدد سره مخامخ شوم بل شی په ما کې را ژوندی شو چې هغه د جنسي موضوع خبره چې یعنی ځکه چې ته یوه ښځې نه تعلیم کوی شي نه کار کوی شي او نه ډاکټر ته تللی شي نو دغه ما څه و هغې نه مخکې سیاسي فکر خو به راسره مګر دغه چې د یو ښځې په صفت باندې یې تا وړتیا څه شی ده او د یو باتعلیم و باسواده ښځې په صفت باندې مسؤلیت دی د ټولنې په مقابل کې څه ده او نور ښځو جنکیو ته د مسؤلیت څه ده نو دغه شیان د دې باعث شو چې بیا هغه ما خپل آینې ځان هم جوړ کړو ځکه چې هغه وخت کې د ښځو په هکله باندې خلک ډېر نه غږېده که نه هېڅ حتی دې ته یې فکر هم نه و چې ښځې شته نشته 2001 او 2002 څلور پنځه شپږ یعنې دا هغه کلونه وه چې ښځو ته یې سمبولیک لږ شانتې توجه کېده مګر ما د اول نه هغه بنیادي فکر و دا وخت غواړي چې هر ښځه پوه شي چې زه ښځه یم مسؤلیت لرم
سیاست ستاسو په ژوند کې څه غټ تغییر راوستو لکه 2015 کال و چې ستاسو تړاو
و نه هغه نه مخکې هغه نه مخکې کله چې زه فکر کوم چې په نو ناتیم کال کې چې ما خپل هغه خصوصي مکتبونو دا شیان شروع کړ کورنی مکتبونه خصوصي خو نه شم ویلای نو هغه د هغه زمان د طالبانو د سیاست او اصول پر خلاف کارو صحیح دا یو او بل چې زه د رسنۍ کار می شروع کړ په هغه کې هغه وخت د جنگ سالانو په ضد باندې خبرې کول دا ډیره غټه خبره وه او زما تقریبا ټول فوکس په مغې باندې او دا چې ښځه څوک ده په ټولنه کې هغه نه وروسته افتخار لرم چې د افغانستان اساسي قانون می ولیکله هغه اصلي دګر د جګړې او ماغه د اساسي قانون ځکه چې اساسي قانون مور قانون دی په ټولنه کې نو هغه وخت وه او بیا پارلمان خو نو وروسته نه خبره وه
صحیح شکریا بیبی لکه تاسو ذکر وکړو چې یو ځل په خوا چې په لومړي ځل طالبان واکمن شو په افغانستان اوس بیا حالات بدل دي تاسو چې خپل ژوند کې یو مقصد ځان ته ټاکلی وو سیاست په پای کې څه بدلون راغستا سو په ژوند یې اثر کو بیا په افغانستان کې بل عموم د خزو په ژوند چې کم اثر شوی دی لکه تاسو هغه په لکو
زنه وایم چې اوسنۍ طالبانو واکمنی په افغانستان باندې تنه اثر ډیر دی په سیمه کې په دنیا کې تاسو منفی اغیز او اثر وینئ ځکه چې یو خو دا دی چې د دوی سیاست خزو په وړاندې ډیره هغه غیر انساني سیاست دی چې نه افغاني دودو دستوري مني نه اسلامي اصول مني او نه هم د چا خبره په پښتنو کې د سرایج نشته چې تاسو په خزو باندې پردې خزو باندې لاس چې کوي وی ډبل وی او یا یم تعلیم نه محروم کې کنه نو دا یوازې هغه شاتک د په افغانستان کې نو تاسو ګوري سیمه لپاره د یو ستر شاتګو په افغانستان کې نه تنها سیاسي بي ثباتي رامنځته شو افغانستان خپل هویت بیرته له لاسه ورک کنه دا ډیر وخت ونیو چې افغانستان خپل بیرته راشي خپل بیرغ ولري خپل نوم ولري او دیو انزوا نوزی او بیرته چې افغانستان دنیا سره یو ځای شوله بیرته یو منځوي افغانستان ته لاړلو دا یو خوا او بل خوا چې د افغانستان نیمای بدن چې خزی دی هغه د کار نه د تعلیم نه د هر فرصت چې دوی ته پلاس ورکړل شوی هغه نه دوی متاسفانه بی برخه شوله پوی که دا څومره ستونزمن دی یعنی ما خپل د عمر 15 کاله دې مبارزې لپاره ورکه او نن بیرته چیرته ولاړ یم کله چې 15 کاله مخکې ولاړم تفاوت په څه کې دی تفاوت الحمدلله نن سبا په میلیونونو افغان میرمنې باسواده دي دا زما لپاره د بریا او د خوشحالۍ ځای دی نن که زه خپله دننه په افغانستان کې نه یم مګر نور زما غږ شتالته که نه یعنی هغه فزیک غږ نه هغه پیام چې زه غواړم وړاندې کړم هغه لپاره نور ښځې شته چې خپل غږ پورته کړي
خو شکریه بیبي لکه چې د ښځې د تعلیم نه محرومه وساتل شوې اوس د کار نه هم لري وساتل شوې یو باسواده ټولنه به څنګه جوړیږي تاسو چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده هغه نیمه برخه به څنګه پرمختګ
مونږ په دې باور یو چې تر پایه پورې ده تورې تیاری او تورته مو تورې ورځې په افغانستان کې نه کنه حتمان 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 وای د ظلم کاسه نسکوره ده دا ظلم چې په افغانستان کې دی خامخا به نسکور کیږي
نو مطلب تاسو د ښځو راتلونکي ته خوشبینه یې
ډیر زیات حتی په اول طالبانو دور کې هم زور ته خوشبینم ځکه ما خپل مکتبونه او هغه کورنی مکتبونه هم درلوده ځکه خپله مې درس ورکوه ځکه نور باسواده ښځې دې ته مې هڅوله او تشویقوله چې راشي که یو کوټم لري هغې نه یو صنف جوړ کړي او سبق ورکړي یو دا دی چې د سیاست د طالبانو څه شی دی یو دا دی چې د خلکو غوښتنه څه ده زه په دې باندې باور لرم چې هر باسواده ښځه نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې خپل لور او یا هم نږدې هغه خپل ماحول کې چې جنکیان دي بې سواده پرې نه دي نو صحیح ده چې رسمي مکتبونه متاسفانه بند شو مګر زموږ فعالیتونه او د ښځو فعالیتونه خو روان دي نو ځکه زه فکر نه کوم چې موږ به یو مطلق بې سواد ټولنې سره به مخامخ کیږو په رواني لحاظ باندې داسې بد اغېز کړی چې دا به 40 کاله نور وخت نیسي چې بیرته جوړ شي
او شکریا بیبي تاسو مخکې ذکر وکړو چې پخوا چې طالبان واکمن وو په 1990 کې تاسو د مکتبونو ذکر وکړو چې دا غوی د خوښې خلاف کار وو اوس تاسو څنګه خپل رول ته ګورئ تاسو څه کولی شئ څه کوئ د افغان ښځو لپاره چې د سکولونو نه لري دي د کار نه لري دي
نن سبا ما مسئولیت زخته ډیر دی تر هغه وخت ځکه که زه بیرته ماغه شکریه بارکزای وای نو زه به اوس هم مالته خپل ما فعالیت په فزیکی لحاظ باندې جاري ساته خصوصا خواله همدغه دی چې کوم میرمنې افغانستان سره افغانستان کې دی او غوی سره زموږ تعلق شته او د غوی غږ نړۍ ته رسو یو خبره دویم خبره دا ده چې نن سبا تاسو وینئ چې دنه په افغانستان کې افغانستان باندې متاسفانه هیڅ افغانستان په افغانستان کې نارینه او یام سیاسي فعالیتونه لري دا صرف یوازې خزې دي کامل المتیتم دی موږ زو او وایو چې ګوري افغانستان خلکو سره په دغه شرایطو باندې مرسته وکړي که د تعلیم موضوع ده موږ ورزو وایو او که نړیوال سازمانونو سره دی که دولتونو سره دی هغه خپل د خلکو پیام دنیا ته رسو نو زه فکر کوم په اوسنۍ شرایط کې په څومره محدودیتونو سره څنګه مخامخ یو دغه هم یو ستر کار دی.
اوریدونکو تاسو ته هم یو یادګیرنه درکو، تاسو سروې خبرونې ته غوږ یې. مونږ سره په د پراګ په سټوډیو کې شکریا بارکزی بیبی میلمنه ده. تاسو مونږ ته په خبرونه کې ټلیفون کولی شئ، د سکایپ له لارې، د واتس اپ له لارې خپل ویډیو هم تاسو خلاصولی شئ، مونږ سره په خبرونه کې برخه اخیستی شئ. او رابه شو د شکریا بارکزی بیبی د کار ژوند او هلو ځلو باندې مونږ دا پروګرام کوو خصوصي. شکریا بارکزی بیبی، تاسو په ناروې کې د افغانستان سفیر هم پاتې شوی، نو د ولسی جرګې استازې وې، تاسو ولې هغه پریښودو او بیا تاسو
ما نه دی پریښې؟ نه، زه څوک نه یم چې خپل یو مسؤلیت نه ځان وباسم. کله چې نومبر 2014 کال کې په ما باندې هغه انتحاري حمله وشوله، نو هغې نه وروسته څو کسان په هغه کې شهیدان شوه چې سخت خفه او غمجن شوم. نو هغې نه وروسته زما هغه ټول سیاسي او اجتماعي ټولنیز فعالیتونه محدود شو. نو دغه وخت مشران وویل چې خوب دوامدار تهدید سره به مخامخ کېدم، حتی کله ناکله نیمه شپه به دوی ټلیفون کوي چې خپل بچیانو سره تاسو لاړ شئ یو بل امن کور ته یا څه ته. آخر ډېر په تنګ شوم. بیا نو ماته اتمر صاحب ویلي هغه وخت د شورای امنیت مشری په غاړه وای، رئیس جمهور فکر کوي چې ستاسو امنیت ډیر په خطر کې دی، او لږ وخت لپاره تاسو باندې لاړ شئ چې دغه تهدید کچه ټیټه شي، بیا بیرته خو ستاسو خپل ملک ته راتلی شي. نو ما بل هیڅ آپشن نه لرم، یو بسته دولت مانه دا غوښتنه کوي چې یو ښځه لاړ شي. او مال څه چې شی لرم خو یو قلم لرم، یو خبره لرم، په دې باندې خو باید هیڅوک هم څه نه شي جلاوطن نه شي. په هر صورت نه مې غوښته چې بل څوک زما د فکر او زما نظر په خاطر باندې خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو ځکه هغه تبعید مې ومنه، افغانستان نه باندې سفارت ناروی ته لاړلم. هلته هم افغانانو لپاره مې کار وکړ، هلته هم د افغانانو د حقوق نه مې دفاع وکړ، هلته هم د افغانستان عزت او هویت مې وساته. او که چې کله بیرته د ولسی جرګې ټاکنې کېدلې، ما خپل استعفا غې نه مخکې لیږلې وه. شپږ میاشتې مې د سفارت نه وتلې، ما لزه نه شم، ځکه ما لی چې دا بورډ چې ما اغوستی ما پښو باندې برابر نه راځي، ډېر قید تنګ دی. تاسو ولسی جرګه کې یاستې، تاسو غږیږي، تاسو ازادي د بیان لري، او چې ډیپلوماټ شول استې، نو بیا هر شی په ډیپلوماټیکه ژبه باندې ویل هغه هم اسانه کار نه و. هغه هم د سیوزه کې چې جسمن روحن افغانستان سره تعلق ولري، بیا نو ستونزمنه وه.
صحیح. نو مطلب تاسو دا غنې چې هغه ستاسو چې کومه سفارتي دنده واغ بيخي بدله و، ستاسو په ژوند دي تغییر هم وکړو. ستاسو قتل په ناروې کې خزي څنګه زواکمنې وی او کله څه فرق تاسو لیدو؟
هر ټولنه هغه وخت باسیا او ترقې ته رسیدې چې په هغه ټولنه کې خزي باسوادي، خزي قدرتمندي، او خزه پاغه ټولنه کې پرمختګ وکي. پاغه وخت کې انا سولبرګ د ناروې صدر اعظم وه، وزیر دفاع خزه بیا چې بیا خارجه وزارت ته لاړه، لم دسې تقریبا نیمای حکومت د خزو په واک کې وه. نو ځکه هغه یو قدرتمند، پیاوړی او آرام سرمایدار اشتمن ملکو. نو زه فکر کوم که داغه سیاست سیده چې مثلا منگه افغانستان کې کلتوری و دینی خبری بل شانتی دی، مگر زان سرمی همیشه فکر کهو چه ولی منگ نشو کولای لکه نور ملکونو ملتونو پرقم یو عادی نورمال جوان ولرو. خیر که پر مختق لکستونز منده، که اشتمن که دل لکستونز منده، مگر حتی اقل ده عادی و نرمال جوان. زکه چه پا افغانستان که چه ما پیادی گی منگه عادی جوان دم ندلو ده، همیشه تحولاتو نداکو. نو ده خبر ما سره و. او بل زن سره می فکر کهو چومره چه وقت ما خارج که تیر کرده، او غمر از ما احترام و قدر افغان میرمونو ته، او حقا میرمونه چه پا دیر بد حالت که او پا غمر ملکونو کې ژوند کوي چې هیڅ ورته احترام نه کیږي، مګر بیا هم دوی ژوند کوي، بیا هم مبارزه کوي، بیا هم خپل بچیان لوی، بیا هم خپل تعلیم کوي، خپل درس وایي، سیاست کوي، تجارت کوي. احترام یې ورته ډیریږي ځکه چې دا خپل یو بل مبارزه ده. تاسو درې چنده باید نارینه نه ډیر کار وکړي چې خپل ځان خپل ټولنه کې ثابت کړي.
ډیر ښه، شکریہ بارک صاحب. موږ سره اوریدون کې دی عمران ملنګ رو را سره دې ستړي مشه ورته وای ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. سلامونه.
ډیر مننه ملیحه جان خور تا ته ملمنې ته دیا سلام کوم.
وعلیکم السلام عمران ملنګ رو، راسته پوښتنه څه ده؟
ملیحه خور لنډه شانتي پوښتنه کوم. ملیحه خور ملمنې نه می تپوس دا ده، آیا د وسنۍ حکومت، آیا د مخکی حکومت کوم نو او دی کی او دی خرجان ته څوره پرکلې دل چی، او بلکې د نن سبا حکومت خو دغه دوام کوي چې یاره مو د سکولونو څخه بند کړي دي، په دی وجه مې نه دي بند کړي. ملیحه جان خور وای زمور تیز تاسو په پرده کې راځي سکول ته.
ها
نه، آیا مو به دغه سکولونو کولاو کو؟ آیا دغه خبره دوه اختیار ده کا تر څه حدا پرې دا دروغ وای؟
دوی سوي چې سکولونه بند دي، چې سوي چې پرده کې نسی جنہ کې
او یی چې پرده کې مو ته تاسو په پرده کې راځي، آیا خپل سکولونو ته راځي کنه؟ دی خرجان نه می دغه سوال لته، آیا دغه خبره دا رښتیا کوي ک تر څه هدا پرې ک دغه خبره دا دروغ ده؟
سمه د ډیر مننه عمران ملنګ رو، راځه تاسو پښتنه واپس. شکریا بارک زی بیبی ته تکراروم ځکه وی نشي اوریدي. نو شکریا بیبی. عمران ملنګ رو ټلیفون کړو، دوی تپوس کوي چې اوسنی چې کوم حکومت ته په افغانستان کې د طالبانو دوی وی چې دوی سکولونه بند کړي دي، او د دې تر شا لټ تا خي چې جنہ کې چې سکولونه ته زین دوی پرده نه کوي، نو دوی وی دا رښتیا هم داسې ده؟
نه، دا غلطه ده کنه. دا څنګه دوی دا خبره کوي شي؟ الحمدلله افغان میرمنې تل په پرده کې وو. زمونږ مکتب چې ما پیه دیږي، از 50 کلونه زما عمر ډیر دی، خو 50 وشمیره، یعنی نیم قرن کېږي. حتی ما مور چې 50 کلنه ده، دا هغه وختونه چې دا مکتبونه د جنکۍ او هلکانو سره بیل دي، یعنی موږ په افغانستان کې ګډ مکتب ګډ سکول نه لرو، بیل بیل. او بل چې ما پیه دیږي، حتی د ډاکټر نجیب او د کارمل په وخت کې هر ټیکری په سراول په مکتبو کې دا یو څه دی، اصول دی، مطلق مطلق اصول. صحیح. او الحمدلله افغان جنکۍ، افغان میندې، خویندې، میرمنې ټول با پرده، با عزت او پتمنې خزی دی. نو دا هغه مسائل دی چې طالبان یې وایي. زه فکر کوم طالبان بل هیڅ شی نه لري. یو ځلې راغی وایي چې ولا دغه څه چې کوم دی درسي کتابونه دي کې موږ غواړو اصلاحات راولو، خا دا څه رقم درس دی، دا څه رقم اصلاحات دوی راوستی چې هلکانو لپاره صحیح ده، اسلامي ده، جنکیو لپاره نه ده. کنه دوی نه غواړي چې اعلانن وایي چې خویندو ورونو موږ نه غواړو چې ښځې تعلیم وکړي، افغانستان پرمختګ وکړي. موږ هغه ډلې یو چې نه خپل هم تعلیم کړي او نه غواړو بل څوک تعلیم وکړي. اوس موږ خپل کلونې که خپل خویندې که خپل ښځې پرېدو بار ته چیرته لاړ شي تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، هغه بېله خبره ده. اوس مثلا د دې کورنۍ پاکستان کې، قطر کې، امارات کې، سعودي کې، اروپا کې ژوند کوي او د تعلیم نه برخمن دي. یو نه غواړي چې جالبه ده، او چې حتی د دوی یو ډېر ستر مشر نه یې په ټي وي شو کې پوښتنه وکړله چې ستا لور څه کوي. وایي ورته ښځینه معلم راځي کور کې درس ورکوي، و بدبخت خو ته پیسې لري، کوای شي یو بل ښځه چې هغه با تعلیمه ده راځي ایتا لور ته درس ورکوي. او که دا ملک همداسې لاړ شي، خو بیا نو بل ښځینه میرمن هم با تعلیمه نه پاتې کیږي چې راشي چې نورو ته تعلیم ورکړي. یعنی تعلیم سره د دوی شوق د خپل ښځو، جنکیو، خویندو لپاره شته، مګر د افغان ولس لپاره نشته.
شکریا بیبی. یو بل تپوس په کومه لکه پروګرام کې خو کم وخت هم پاتې دی، دا تپوس خامخا کول غواړم. په افغانستان کې د ښځو سیاسي ځواکمني آیا تاسو څنګه ګورئ؟ آیا ښځې پیاوړې پاتې شوې دي په سیاسي توګه؟
ګوره، طالبان وایي موږ ناتو ماته کړه، امریکا مو وشړل، مګر د افغانستان ښځو په مقابل کې دوی ناکام پاتې شو. نو زه ځان دومره پیاوړی ګڼم، هغه ډله چې ادا کوي چې دا ټولې ناکامه کړل، د ښځو ته ناکام شو.
او یو بل تپوس په ایران کې چې څه حالات ولیدل شول، ښځې راپاسې دي، سړی هغوی سره ولاړ پاتې شو، په افغانستان کې چې خځې اوس راوتې دي دوی مظاهره وکړي د خپل حقونو لپاره هڅړي ولې چپاتې دي
دا دا دوه مختلف خبرې دي د ایران خلک او مغه پوهې ته رسیدلې یو نړیوال حمایت ورسره شته دویم متاسفانه په افغانستان کې سربیره پر دې چې زه دا نه وایم چې زموږ نارینه طالبان یا د هغوی اصول مني ځکه نارینه هم ډېر د هغوی حرمت او احترام تر پښو لاندې کېږي هغوی هم وهل کېږي او ټکول کېږي مګر کیدای شي دوی هغه ځان ته بېغیرتي وګڼي چې راشي او طالبان په مخ کې خپل غږ جي کي چې بیرته یې طالبان ووهي که نه ښځې خو وایي چې موږ خواس یم سلا نه لرو مګر نارینه خو بیا په دې فکر باندې نه دي خو یوه بله ډله سلا سره بیا د طالبانو په مقابل کې ولاړ ده زه جنگ نور افغانستان لپاره نه غواړم مګر د ایران که ایران خلک هم د دنیا نه حمایت نه درلوده نو فکر کوم چې حتی د هغوی مظاهرې به اخبار هم نه کېده ځکه چې اوس د دنیا سیاست هماغه خواته روان دی او په ایران کې د تعلیم کچه ډیره ده د هغه خود آګاهي چې موږ ورته یو په ټولنه کې او هغه درک چې دوی لري هغه ډیر دی د نظام سره مخالفت فکر نه کوم چې ایران او افغانستان کې متفاوت وي کېدای شي په یوه کچه باندې مګر تفاوتونه په جوړښتونو کې شته په مسؤلیتونو کې شته زه فکر کوم ډیر زر به موږ خپل افغان رونه هم خپل څنګ کې ولرو
ان شاء الله او یو د پوس په کول غواړو او ریونکو به هم اوریدل غواړي چې کله په 2021م کې طالبان واپس راغلل مونږ دا سې اوریدل دي چې تاسو ډېر د سنځو سره مخامخ وئ ډېر په مشکلو حالاتو کې له واده وتلې وئ هغه تجربه څنګه و تاسو
ترخه اول خو ایمازره نه کېده چې خپل وطن پریدم خپل کور پریدم خپل هویت پریدم مګر دا هم ځان ایماله پر ډیر ستونزمنه وه ځکه چې کله ناکله ما 15 کاله ورکه چې خپل نوم هویت او تاریخ جوړ کړم کنه مګر دا نوم او هویت او تاریخ په هغه وخت کې زما لوی ستر دښمنو نه تنها ما لپاره بلکې هغه خلک چې زما لپاره پناه راکړې وه او ما سره یو ځای وه نو د دې تر څنګ زه فکر کوم چې زما مسؤلیت هم دا و چې بیرته باید هغه غږ شم چې ومه نو ترخه تجربه وه خدای دې بیرته هغه ورځ راولي چې په سر لوړی په آبادۍ او په خوشحالۍ بیرته هر افغان خپل وطن ته منډې وهي هغه مې کور دی هغه مې ګور دی
ډېر ښه شکریا بارک زی بیبي ډېره مننه بس په اخره کې بس تاسو نه تپوس کول غواړو زمونږ ټولو اوریدونکو او کتونکو ته بس تاسو څه پیغام وي
زما پیغام هغه دی ټولو نه خم دا دی چې یو بل سره مینه ولرې او احترام او کله هم هیڅ دښمن ته که ستاسو کې فکرې او یا هم ستاسو چاپیر ځای مه ورکوئ چې یا تاسو ستاسو ملک ستاسو کورنۍ تباه برباد شي ګورئ که لږ هم دښمن ته تاسو ځای ورکه پوه شئ چې نور تاسو هغه په خپل لاس باندې خپل ژوند لپاره یو دایمي دښمن پیدا کوئ نو زما غوښتنه هم ټولو نه هم دا ده چې احترام او مینه مهروي
ډیر ښه ډیر مننه شکریا بارک سی بی بی چې تاسو موږ له وخره کو اوریدونکو او د مشال ریډیو د فیسبوک یوټیوب کتونکو دا و د نن په خبرونه کې شکریا بارک سی بی بی چې موږ سره نه خپل نیغه په سټوډیو کې خبرې کولې موږ امید کوو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي پر اتلونکو هفتو کې بل نور ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتي د الله پامن
سترګې توروي ما په ملنګ کې لیلا د په خوري باندې د ماچا چې سترګې توروي ما په ملنګ کې لیلا د په خوري باندې د ماچا چې سترګې توروي ما په ملنګ کې لیلا دا پی خوری بنگری دی ماچا لیلا دا پی خوری بنگری دی ماچا
شنگ ورکا چو دې پېژنم بنگلو تا شنگ ورکا چو دې پېژنم چې سترګې توروي ما بملنګ کې لیلا دا پی خوری بنگی دی ماچا لیلا دا پی خوری بنگی دی ماچا